کې وړاندې کوي.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې تاسو ته د باختر ستوري ونیس پروګرام وړاندې کړو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیس خبرونه کې ستاسو کوربه یم. پنننۍ خبرونه کې بسل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې د فعالیتونو په اړه ریپورت ولرو. بیا به لوتلی انزورګر عبد الله ارباب سره د هغه په هنر د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به په یو دردناک غږ د پښتونخوا ویرته په یو شعر کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د داسې یوې ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې غړي لري، چې هر کال د سپتمبر په میاشت کې په ټولو هغو هیوادونو کې د سولې تر شعار لاندې غونډې جوړوي چې په یاد ټولنه کې غړیتوب ولري. د دغه ټولنې غړي شاعران، هنرمندان او انزورګران راټولوي چې هر یوې د خپلو هنرونو له لارې د سولې پیغام وړاندې کوي او هڅه کوي چې نړۍ د بدلون په لور روانه کړي. تیره اونۍ په کابل کې میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر او افغان ادبي بهیر کې د یادې ټولنو غړو د سولې د شیبې تر عنوان لاندې غونډې جوړې کړې وې چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د ټولنې استازو په کابل کې د سولې شیبې تر شعار لاندې په جوړو شو غونډو کې په یاد موضوع وتلو لیکوالو خپلې ویناوې واورولې، چې یو هم پکې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار استاد اسدالله غزنپرو چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته بلل شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې که هر څوک له خپل ځان سره سوله وکړي نو سوله راتلی شي.
وای دیوی افتی دی جنگ په مصرف باندې یو ولسوالی آبادی شي، او دیوی میاشتې د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادی شي. او افغانستان کسانم دغه سره
د افغانستان د ولسی جرګې استازي او د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي ساحری شریف په خپلو خبرو کې وویل خلکو ته د سولې پیغام د ټولو ذمہواری ده، خو د شاعر او نرمن ذمہواری تر نورو هغو زیاته ده. په کار ده چې د خپل تخلیق لپاره ټولنې ته د سولې پیغام ورکړي.
سولې واځي د ټوپک په خله نه ترلاسه کیږي، یو یوازې د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان، هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده، د هر لارې نه خصوصا د قلم په واسطه د سولې لپاره کار کول. زه فکر کوم ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه، د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده.
په میرمن او افغان ادبي بهیرونو کې په یادې موضوع یو شمېر شاعرانو شعرونه هم ویلي چې د سو تنو استاسې په وړاندې ږدو.
د امای په براق ناست یو، موږ په تللو کسې ګرځو، چې فلک راته ویشتلی په ویشتلو کسې ګرځو، د پوهنې شال په سر کړو، د دې سوي بڼ وربل ته موږ کتاب قلم را اخلو، په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات دور کولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زندگی کوي او بلې پړی راوړي، له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکې لاندې ساړه نه ساتي، له تندې مرمه څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي، څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نه ږدي، څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي، او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي، ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
زما ښوونځی ورانوي، زه به ډاکټره نه شم، خدا په یاد ولره سبا به ته ناروغ شي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنه د 2011 میلادي کال په مارچ کې د امریکایي لیکوال میکایل روتنبرګ او ایټالوي میرمنې تیری کارین په هڅو په فعالیت پیل کړی چې اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې غړي لري. په هر هیواد کې شاعران، انځورګران او هنرمندان سره راټولوي او هر یو د خپل هنر پر مټ ټولنې ته د تلپاتې سولې پیغام وړاندې کوي. په 2012 میلادي کال یادې ټولنې په کابل او ننګرهار کې غونډې جوړې کړې وې او سږکال یې 13 اونۍ درې غونډې ترسره کړې چې یوه په میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر کې وه، بل هغه یې په افغان ادبي بهیر کې وه، درېیمه غونډه یې په کابل ادبي بنډار کې او څلورمه هغه به یې په خوست ولایت کې ترسره شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له وتلي انځورګر امدولار باب نه به مو په تېره خپرونه کې اورېدلی وي چې په مسلکي توګه یې د انځورګرۍ زده کړې نه دي کړې او د خپل ذوق خړوبولو په خاطر یې دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د انځورګرۍ په اړه ښاغلی ارباب نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو.
ارباب صاحب، دا هم راته ووایه چې تاسې د خپلو انځورونو نندارتونونه په داخل یا خارج کې وړاندې کړي دي؟ که وړاندې کړي مو وي، داسې د ځایونو نومونه راته واخلئ چې چیرته چیرته مو وړاندې کړي.
اول نندارتون خو په 2001 کال کې د اول ځل لپاره په جلال آباد کې ما کړی و، بیا د هغې نه وروسته په جلال آباد، مزار شریف او مطلب د افغانستان په مختلف ښارونو کې، په پېښور کې، حتی د دې تر څنګ په هندوستان کې، په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا کې، په مختلف ځایونو کې زما انځورونه چې دي هغه ما لیکلي دي. او هلته تر وخت زما د هغه انځورونو پیغام هم د سولې سره تړلی وي او د پښتني مثبت هغه دودونه چې دي د هغې د ساتنې په برخه کې دي. نو تقریبا ډېرو هیوادونو کې زما نندارتونونه شوي دي.
او داسې په ځانګړې توګه دیم د یو شخص یا یو تل نندارتون جوړ کړی دی چې ټول تصویرونه مثلا د هغه وي؟
د آصف سمیم صاحب استاد د هغه یو نندارتون موږ وکړو په کامه کې. ستاسو خپل عابد صاحب، چون تاسو چې کوم فعالیت شروع کړی ټولنیز خدای خدمتګاري، ستاسو په حق کې د سالک صاحب د پاره هم جوړ کړی او هارون بادشاه د پاره. د هارون بادشاه په حق لږ وضاحت زه وکړم چې هغوی نن سبا موږ تاسو ګورو، باوجود دې نه چې دغه ناخوالې ډېرې زیاتې دي، ځینې سندرغاړي له بده مرغه په شعوري یا په غیر شعوري توګه داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، د سندرې او د شعر او د موسیقي په ژبه کې، چې هغه د ټولنې د بدبختۍ لامل ګرځي او ځوانان خاص کر د تباهۍ او د بد اخلاقۍ او د فحاشۍ طرف ته دوی تشویقوي. نو هارون بادشاه یو د هغه سندرغاړو نه دی چې یو خو پښتون دی، بل د موسیقۍ د هغه آلات او د ټولو برخو د شعر د انتخاب ډېر خیال ساتلی دی. د افغان د افغانستان سره د مینې، د پښتنو د ولس ترمنځ روغې جوړې، په دې برخه کې هغه د شعر انتخاب ډېر زبردست کړی. نو په دې خاطر هغه د هغه انځورونه جوړول غرض هم دا و چې نور خلک وهڅېږي چې هغې مثبت طرف ته
راغله. او دا راته ووایه چې د تللو مشایخو په یاد دي هم انځوریز نندارتونونه چیرته جوړ کړي؟
خوشحال خان بابا نه راونیسه، د امیر کروړ، پیر روخان او دا ټول مشران د دې مې وخت نا وخته کړي دي. د په دې لنډ وختونو کې په پېښور کې د ډاکټر صاحب اعظم اعظم صاحب، شاه صابر صاحب، دغه شان بادشاه خان بابا چې زه تل د هغې انځورونه جوړوم. او غرض هم دا دی چې په اوسني وخت کې زموږ دپاره، په ځانګړې توګه پښتنو دپاره، د سولې مسله ډېره زیاته مهمه ده. نو د بادشاه خان بابا هغه کس و چې هغې ټول عمر، باوجود د دې نه چې د اوتمنځو خان تیر شوی دی، هغه د ولس دپاره ډېر زیات کوششونه کړي، زندانونه یې ګاللي دي او تل یې پیغام دا ورکړی دی چې د زغم نه کار واخلو، یو بل وزغمو، د یو بل خبره واورو، د سولې دپاره کار وکړو، تعلیم وکړو. بادشاه خان بابا یو رول ماډل دی زموږ دپاره په اوسني وخت کې. د دې نه علاوه د غني خان په هکله یو نندارتون او انځورونه ما جوړ کړي وو چې په هغې کې م هغه پیغام غني خان چې پښتنو ته د رابیدارۍ او د تعلیم په برخه کې کوم پیغام ورکړی دی، په دې برخه کې ما نندارتونونه جوړ کړي دي.
او په راتلونکي کې هم داسې خیال لري چې نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل، او دا سلسله رواني. هته دلته زه غواړم چې د علماي کرام، هغه علماي کرام چې په اوسني وخت کې، لکه زه به د یو عالم ذکر وکړم، د شیخ القرآن مولانا عبدالصبور صاحب، چې هغه ډېر یو لوی کار روان کړی دی په افغانستان کې، کلي ولس ته، ځي خلکو ته د قرآن او د حدیث په رڼا کې ځوان نسل ته د فکر د رغولو خبره کوي. د پښتونولۍ د دود دستور هغه چې هغه مثبت دی او ټولنه پرې رغېږي، د دغه شان مشرانو او خدمتګارانو انځورونه به زه جوړوم. او غرض هم بس لکه څنګه چې مې بار بار یاده کړه، همدا ده چې نوې نسل ته دا پیغام ورسیږي چې د هغه خلکو په قدم پل کې دي چې هغه د ټولنې لپاره خدمت کړی دی.
ارباب صاحب د روسي پښتنې په توګه کله راته وویل چې اوس خو تا انزورګری زده کړې ده، تا خو له چا نه زده کړه نه ده کړې، ستا څه خیال دی، ته نورو ته زده کړه نه ورکوې؟
ولې نه، کوشش خو د شروع نه ما دا روان کړی دی چې دلته په جلال آباد کې یا د پښتنو په سیمه کې د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ ولرو، تر څو زه او ځینې ملګري نور داسې پیدا کړو چې هغوی ځوانان وروزي. دغه د خطاطۍ مسله ډېره مهمه ده، دلته په پښتنو کې ډېر زیات استعدادونه دي. نو کوشش روان دی، خو بعضې مادي امکانات دي چې تر اوسه نه دي برابر شوي. البته دا خبره موږ حکومتي چارواکو ته هم کړې، اطلاعاتو کلتور او نورو ادارات ته، چې هغوی استاذ وګوري په ننګرهار پوهنتون چې دی د افغانستان دویم تاریخي پوهنتون دی، له بده مرغه دلته موږ تر اوسه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ نه لرو. هلته چې په مزار شریف، په کابل او په هرات او دې سیمو کې چې دي هلته شته دی په پوهنتونونو کې. نو انشاءالله کوشش مې روان دی که داسې امکانات برابر شي دلته د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ جوړ کړو. کور کې مې خپل بچی چې دی سیلاب پلوس درخانۍ او دی لګیا دی، مطلب په ماحول څه داسې دی چې دی هم شوق ورسره وي، نو البته تحمیلي نه دی، خو دی غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي، زه به ورته امکانات برابروم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د قاری صلاح الدین انتظار په غږ کې د هغه دردون کې شعر چې د باچا خان بابا په مزار د جوړې شوې یوې مشاعرې په موقع بابا ته د پښتونخوا اوسنی حالت په مخ کې ایښی و.
ساندې سل گئی دی د پختون پکور غوغا د بابا، لمبو کی گیرا گلوارینا پختون خوا د بابا، لمبو کی گیرا گلوارینا پختون خوا د بابا. د وید قام د بیدارے ناری دی ډیری وکړي، د وید قام د بیدارے ناری دی ډیری اس ہم ودا ناست سر تئی بلا د بابا، لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خوا د بابا. دل تد وینو سل بہی گی تخبری کنا، دل تد وینو سل بہی گی تخبری کنا، دلتا وحشت دے او د ظلم انتہا د بابا، لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خوا د بابا. قامت نارا نڑی گی عظمت نا لٹ شول، قامت نارا نڑی گی عظمت نا لٹ شول. ستا پختنی لڑی سر توری شوی ہوا د بابا، لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خوا د بابا. سانتی سل گئی دی د پختون پکور غوغا د بابا، لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خوا د بابا، لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خوا د بابا.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.
مدرسه اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل میزان نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدل.